پېښور کې د غرمې 2:00 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ګل ایاز به وړاندې کړي.
تړي مشه لمړې د خبرونو سره ټکی منظور پښین وای لښ په نیم ضرورت زیات پښتانه لا درک دي. په کورمکی د نخټو کې د وډو شو شمیر ول سوتر رسیدلې دي او د شنګای همکاري سازمان غونډه په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15 پیلېږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتون اجورن غورزنګ مشر منظور پښتین پرون د خیبر په ریګلالمه کې د پښتون قومي عدالت په نوم جرګې تویل دي چې د دوی د سیرونو ترمخې د ترهګرۍ عزت په نوم جګړې پر مهال شپږنیم زرو زیات پښتانه لادرکه شوې دي. پرون د پښتون قومي جرګه رسمن پیل شوه او 3 بجې په دې جرګه کې په زرګونو کسانو ته په لوی سکرین هغه ډاکومنټري یا مستند فلم وښودل شو چې پکې د ترهګرۍ په نوم جګړې پر مهال د پښتون په سیمه کې شبي مرجوبلي د چاپدونو هدفي وجنو د ویجاړ شو جماعتونو او کورونو مجموعی شمیر بشپړ تفصیل وو. د دې ترڅنګ په فلم کې د جنگ زپلو خلکو لخلې د هغوی غمیزي هم اجرګي ګډونوالو ته وخودل شوې. په دې موخه منظور پښتین ویل
جنگ نه ختم نه دی، بیا وی انتخاب نه پښتلای کوم زرات وکړه او تاسو په اتفاق را کډل ته جوړه ټول کومونه او د ټول فکر خلک په یو ځای سره ناشتي کدا څه ورته په اتفاق وي ولا نه ته ورسول شي نه به زلیل کولای شي او نه به ورای شي نو د دې په خاطر باندې دا جرګه را جوړه ده.
پر مخه ټولو پندالونو استازو ته اعلان وشو چې دوی د خپلې سلام مشورې رسمن پیل کړي او سفارښتنې تیاری کړي. د جرګې او منتظم ملک شاه پردي پر مشورې ته ویل چې د هر ځلې او د هر ګوند کسان په خپلو ځایونو کې مشورې مشاورت پیل کړي او وروسته به وړاندیزونه او سفارښتنې خپل یو استازي ته ورکوي چې هغوی به دغه ته د حتمی بڼې ورکول لپاره اتیا کسیزه کمیټه سپاري. د داسال کې دا چې د پاکستان د کورونا چار وزارت اکتوبر په 6 په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز ولګو، خو پی ټی ایم دا ظالمانه اقدام بللی دی. بلخوا په پاکستان کې دا بيدرکه کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې جوړ شوی سرکاري کمیشن ویلي چې تر اوسه ورته د 10,000 نه زیاتو کسانو کیسونه رپور شوي دي چې سبا باندې 8,000 حل شوي او په نورو کار روان دي. د خبر پښتونخوا په کورمه کې پروند په دوه پیښو کې د وژل شو شمیر ول سوتر رسیدلې دي. د کورمه سونیانو پر مسافرو تر سر شوی برید روسو د خپل حفاظت په خاطر د حکومت تر سوري لاندې د تګ راتګ څخه انکار کړی دی. د سدی ملک عبدالولی خان پرون ویډیو پیغام کې ویلي چې دوی دا فیصله کړی چې تر سو د برید کونکو خلاف عملی اقدامات نه وي پورته شوی ترغی پر تګ راتګ نه کوي. د اکتوبر په 12 په بره کورمه کې د کونج الیزو پل سره نږدې لسدی د غوز غړی په لور روان د مسافرو په قافله برید شوی چې پکې د انتظار می او مقامی مشرانو تر مخه ولستانمړه او تر لاسو زیات زخمیان دي. ملخوا په پاړچینار کې د شیاګانو ځای تنظیم تحریک حسینیه مشر تجمل حسین نن مشالو تویل چې د دوړو بریدونو په کلکه غندنه کوي. په کورمکی تر بریدونو رستو حالات کړکېچن دي. په سیمه کې د سدی مرکزی بازار هم تړل شوی دی. د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د اکتوبر په 15 او 16 د شنګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو مشرانو شورا در وشتمه غونډه کیږي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې وزیر اعظم شهباز شریف به د دې غونډې مشري کوي. د شنګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو په استازیتوب د چین، روسیې، بیلاروس، قزاقستان، کرغستان، تاجکستان او ازبکستان وزیر اعظم او همدارس د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال او د هند د بارونو چارو وزیر ګډون کوي. وزیر اعظم په د غونډې په سند کې د پلاوی له مشرانو سره مهمه دوړخیزه ملاقاتونه هم کوي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د خپل ګوند لخوا د عیني ترمین مجوزه مسوده په انټرنیټ شریکه کړې ده. بلاول پرون په ایکس چې په خوا ټوئیټر نومیده په بیان کې ویلي چې دا د جمهوریت منشور د نیمګړی عدالتي اصلاحاتو ایجنډا د پوره کولو وړاندیز دی. بلاول بټو ویل چې غواړي د ججانو ټاکلو عمل کې پارلمان، عدلیه او قانون پوهانو ته برابر حیثیت ورکړل شي. خود حکومت مخالف ګوندور جمعیت العلماء اسلام او تحریک انصاف ګوند مخخانو پرون د پاکستان بیلابیل رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې آئینی اداره جوړولو په اړه حکومتي ترمیم د منلو وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت په سپتمبر میاشت کې آئینی ترمیم منظورولو لپاره د قومي اسمبلۍ او سینټ غونډې رابللې وي، خو د منظورۍ لپاره یې د مطلوبه اکثریت نه درلودو قبله مسوده وړاندې نه کړه. دغه ترمیمونه چې 26 آئینی ترمیم نوم ورکړل شوی دی، د نورو بدلون ترڅنګ د یو وفاقي آئینی عدالت جوړولو ماده هم شامل ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وای اوکراینی ځواکونو د روسي فوجیانو د هغه حسي شندې کړي چې لا کورسک سیمي یې د دوی د استلو لپاره کوي. دا په داسې حال کې دا چې پرون د 30 ساعتونو پر مهال د روسیې پر راکټي حملو کې لږ تر لږه 15 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. زیلنسکي تېره شپه په ویډیو وینا کې د روسیې د هغه اداو په ځواب کې چې په سیمه کې پرمختګونه کړي ویلي، د کورسک سیمې د عملیاتو په باب په وایم چې د روسیې لخوا ځینې هڅې وشوي چې زموږ د سنگرونو خوا ته مخې ته راشي، خو موږ خپل دفاعي کرښې ساتلې دي. د اوکرين فوجیان په اګست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمې د ناساپي حمله لپاره سره ځینې چټکي او ټکان ورکوونکي لاسته راوړنې لري. خو روسیې تیره جمعه د دوه کلو په ګډون د ځینو سیمو د بیرته نیولو اعلان وکړ. د جګړې د ډګر راپورونه په بې پرې ډول نشي تاییدلی. دا د مشال لري خبرونه.
خبرونه مو له ګلیا زوړیدل پروانه خبرونه کې ورودونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمې موضوعاتو رپورټونه لرو. پروند جمرود په ریګیلل مکه د پښتنو د کمی عدالت په نوم د جرګې ګډونوالو ته د یو مستند فلم لارې د پښتون د پښتنو پر سیمه دروانه بدمنۍ او د غې د غېزو په اړه معلومات ورکړل شول. د جرګې جوړونکي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل د زرګونو لادرکه پښتنو مېرمنې نه دي خبر چې خواندانې ژوند دي او کمړه په کورما کې د راز په پرونه یو پیښو کې د مړو شمیر ول ستر رسیدلې ده. هم پرون په صدا کې د سنیانو یو مشر حکومت ملامت کړل چې دوی د امنیت په ساتنه کې پاتې راغلي.
حکومت کاټه موتا هم نشر کاوه نه مهرباني وکړه احساس سره مو کور مې نه وسم.
او نن د اکتوبر 14 د قدرتي افتونو له خطراتو څخه د ژغورنې د نړیوالو ورځې په توګه منځل کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت او چارواکي وایي ولس هم باید دا مسله درک او حکومت ته د مرستې لاس ورکړي.
د ادارو زمواریده نه دا پلیسان به اعلی عملی کیږي چې کله موږ سره عوام هم تعاون وکړي.
هله د مشال رادیو سره ووسی. اوس راځو رپورټونو ته. پرون د جمرود په ریګیلل مکه د پښتنو د کمی عدالت په نوم جرګې ته د پښتنو پر خاوره د روانې بدمنۍ په نتیجه کې د خلکو د کړاونو پاره معلومات ورکړل شول. دا جرګه پښتون ژغورنې غورځنګ بدلې او وایي چې هدف یې د سیمې د امن لپاره د پښتنو د ټولو سیاسي ګوندونو او قانونو یوې رغنده پریکړې ته رسیدل دي. پرون د جرګې پر لومړۍ ورځ د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې وویل چې غونکړي معلومات ښیي چې د وروستیو کلونو د بدمنۍ په پیښو کې نه یوازې ګڼ خلک وژل شوي، بلکې زرګونه پښتانه کډوال او زندگی او کاروبارونه یې تباه شوي دي. هم پرون بیا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو هم جرګې ته په خپلو ویناو کې د پښتنو د یووالي پر خبره ټینګار وکړل. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې د ګډونوالو مشرانو تر سلا مشورو وروسته به نن ماښام یوه ګډه اعلامیه خبره کړي. د جرګې ته زرګونه خلک ورغلي دي. د پرونی ورځې حال د فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د اکتوبر په 12 نیټه ماسپخین محل خوښه 3 بجې په دې جرګه کې په یو ځان له پنډال کې په زرګونه کسانو ته په یو لوی سکرین باندې هغه ډاکومنټري یا مستند فلم وښودل شو چې په کوم کې د پښتون میشتو سیمو سره تعلق لرونکو کسانو خپلې غمیزې شریکې کړې وې او د هغو کسانو کیسې پکې ښکاره کړل شوې چې په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې د خپل کورنۍ غړي له لاس ورکړي او یا هم لا درک دي.
غریب باندې دورې راځي، خاص دورې پر راځي وخت په وخت. موږ کوم مونږ لا خپل ویریږي
په دې موخه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د سکرین ته ناستو کسانو ته په خپل وینا کې وویل چې د دوی د اندازې مطابق خوښه شپږ زره او وسوا پښتانه لا درک دي.
دا د پښتنو شپږ زره او وسوا ورک کسان د هغه ته کومه کوروالې دي خزي دي هغه یو تپوس کې چې دوی خبره کوي چې په کونډه یې کته خاون دښمن دی
دی جنگلا ختم نه دی بیا و انتخاب نوم پښتلی کم غیرت وکړه او داسې په اتفاق رکړه دلته چې د ټولو پندونو او د ټولو فکر خلک په یو ځای سره ناست دي که داسې ورته په اتفاق وي ولا نه ته وچولی شي نه ته ذلیل کولی شي او نه ته وړلی شي نو د دغې په خاطر باندې دا جرګه را جوړه ده.
د اکتوبر په 12مه نیټه ماښام 6:30 بجې ټولو پینډالونو استازو ته اعلان وشو چې دوی د خپل مشاورت رسمن پیل کړي او شپې 11 بجو پورې د خپلې سپارښتنې تیاری کړي او خواوشا اتیا تنه استازي دې وټاکي. د دې جرګې یو منتظم ملک شاه پردي مشال ریډیو سره دا معلومات شریک کړل.
دا خپل مشورت پوره کړي د هر ضلع په سطح باندې به یو مشر وټاکي به تاتیا پورې تعداد جوړیږي هغو بیغانه اوري چې کومه متفقه چې کومه فیصله وکړله کومه خبره یې وکړله هغه به په قسمیا خبره وي خلفیا خبره به وي هغه به انشاءالله موږ مخکې پیش کیږي.
شپې 6:30 بجې دي نو اوس خو موږ وینو چې دغه جرګو والا
دا
سره مشاورت کدا څه مسله روانه
دا د کوم چې دا کډونه ورکړی شوی دي هغه خلک پرې کېدی نه چې کوم لا کډونه نه ورکړی شوی هغه خلک واپس راو هغه کوي او ایتا به چې تاسو به باندې خپل خپل رایا پېښ کو او د مستقبل د پوره چې کوم د تاسو خپل پروګرامات وي د امن په حواله باندې د علاقې په حواله باندې هغه خپل خپل تجهیزات پېښ کو دا چې کله بیا سره ملاو کی هغه بعد بیا د فیصله کی.
په عین حال کې په یوه بل میدان کې له کنټینرو جوړ سټیج باندې تر ماښام ناوخته پورې سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو ناستو په زرګونه کسانو ته ویناوې وکړې او یوې جلسې شکل یې اختیار کړ. دې جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند مخکښ میا افتخار حسین هم وینا وکړه.
چکنی پاتیشی بیا بجرگی کو بیا بجرگی کو او ترغی بجرگی کو چې ترسون دا دشمن چې کوم دې مخینه خوا کړی دی او پختنو تم لا رضا دا کړی دی زیم پختن زما په سر شبله کګاو تړی بس لمرګه چې مې زنه په خاصه او تړی دا مې د پلار نه کیا یادګار دې چوندې پاتیشی خازي د قبر ته مې تور او نه زاو تړی که په جندل می پران شو ارمان دې زما
د جرګې ته د ژوند هر شعبې سره تعلق لرونکي خلک راغلي. په هر پنډال د خپل ضلع یا خاریو نمونه لیکل شوي ځنو پکې د خپلو لادرکه کسانو تصویرونه او د هغوی معلومات هم د بینرو په شکل کې لګولي. د اکتوبر په 12مه نیټه شپې مهال په اخر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د جلسې په ځای کې جوړ شوی سټیج نه په ټولو خلکو باندې غږ وکړ چې د دوی د جرګې مشاورتي عمل شروع شوی او د اکتوبر په 14مه نیټه به د دغې جرګې حتمی اعلامیه جاری کړي او ماښام مهال به له بغیر پنډالونو په کولاو میدان کې اخیری لویه جلسه ترسره کړي او دې سره به دا جرګه پای ته ورسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پښتنو د کامی عدالت په نوم د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې نن دویم ورځ ده. دا جرګه د خیبر ضلع په ریګي للمه سیمه کې روانه ده چې زرګونه پښتانه پکې برخه اخلي. ټاکل شوی نن ماښام دا جرګه خپلې پریکړې د یوې اعلامیې په ترڅ کې اعلان کړي. د کامی عدالت ته د پښتونخوا له بېلابېلو سیمو څخه یو شمېر ښځې هم ورغلي دي. دوی وایي جرګې ته له هیلو سره ورغلي دي چې د سیمې د امنیت تر څنګ پښتنو ته د ورپېښو یو شمېر ستونزو د حل په موخه به رغنده پریکړې وشي. خالدہ نیاز رپورٹ را کوي.
د خیبر جمرود سیمه کې جاری کامی عدالت کې ګډون کوونکي وړانګا لونای مشال ریډیو سره خبرو کې اوې د پښتنو تاریخ کې جرګه اهمیت لري ځکه پی ٹی ایم هم د جرګې د لارې خپلې غوښتنې واکمنو ته رسول غواړي. وړانګا لونای زیاته کړې جرګه کې با مشران پښتنو ته ورپېښو مسلو حل لټوي.
په دې جرګه کې زموږ هدف هم دا دی چې پښتانه ښه وطن باندې چې څه وشول څه تیریږي څه تیر شول د دې دپاره یو حل راوباسو چې د دې حل څه دی دا د دې ته پای ټک سره کښېښول سي. دا جرګه هم په دې رابلل شوي دی چې دلته مسلې راپېښ دي د دې حل راوباسي او د دې دپاره به دوی پښتانه مشران ځوانان ښځې چې څومره هم دي دا به سره کښېني خپل عقل به سره شریکوي.
بلخوا د شمالي وزیرستان څخه راغلي د نهم ټولګي زده کوونکي فاطمه وایي د دوی سیمه کې نا امنۍ ګڼ شمېر خلک ځپلي دي. د سیمې متاثره اولس مسلې نړۍ ته خودل غواړي. مشال ریډیو سره خبرو کې فاطمه اوي د دوی علاقه کې د نا امنۍ پیښو د جنکو زده کړې هم متاثر کړې دي. د جنوبی وزیرستان نادیا خان په جرګه کې د خزو ګډون یو مثبت ګام بللې دی. دا وایي خزی هم د کام برخه دي او نا امنۍ خزی هم ځپلې دي او دلته د دوی موجودګي د دې ښکاره ثبوت دی.
کومګ د کام کې د فیصله سازه یو عمل لتیری ګلو کپاهي کې خزې نه شامل دوغه عمل زګړم چې هغه مکمل نه دی او بیا د دې ملټنسي کې او په دې جنگ کې کم چې په پښتون وطن دی په دې کې د سړو سره خزې هم متاثر شوې دي. خزې کوډې شوې دي د خزونه بچي چې کم دی هغه به درک شوې دي. نو دا ټول تکلیفات چې کم دي په خزو هم تیر شوې دي. نو د خزو نمائندګي چې کم دی هغه ته ډېر په مثبت نظر ګورم او ډېر خوشاله يم چې د خزو نمائندګي هم شته دي.
جرګی ته د مومندو لکړو سیمینا بس پی بی هم راغلی دا. مشال ریډیو سره خبرو کې بس پی بی اوی خاون یې دیارلس کالو رهاسی بیدره کده او هیڅ پته یې نه لګي. بس پی بی وایي درې لونا او یو زوی دی. د خاون د بیدره کېدو نه پس ډیرو سختو کې د ژوند شپې سبا کوي.
کڅو کاله پنځه روپۍ راګی چې پیراړو کڅو کاله رانه کې بس اخترم تیر چې او روزان تیر شه ټول عمر په جاړه په خپګان په دغه کې تیر شو. خلکو ماشومان یې لګي چې په اړه واړه جامې غوانې غاړې دی اوس مونږ هیڅ هم نه پکاله. مونږ ته واړه کور کې جاړې مونږ له داشې راګه مونږ له دارا کې مونږ هیڅ هم نشته کاله. مونږ بس دې راغلي چې مونږ د منځور نه دا معلومات غواړو چې مونږ له دې خاون په تراګه یو طرف تیر حالت ته دغه باسې مونږ چې یو طرف ته مسره نشته یو طرف ته د مخ دا اړول زیان نشته هیڅوک هم زی مو زلمی هغه ګاډي و مړ شو هغه به یو دوه روپۍ ګټلې دغه کولی هغه هم ګاډي و مړ شو دغه هیڅ طرف نور نشته هیڅ دغه هم مونږ پاره نشته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ کامی عدالت ته په ګڼ شمېر کې داسې خلک راغلي دي چې نام نه ځپلې دي او یا د کورنۍ غړي کلونو راهسي لا درک دي. دوی غوښتنه کوي چې لا درکه کسانو په اړه دی ورته معلومات ورکړل شي. خالدان یاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. په کورمه کې پرون د ډزو په بیلابیلو پیښو کې د وژل شو شمیر ولس تر رسیدلې دی چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي. ټاکل شوی د زیاتره وژل شو جنازې بنند صدی او غزګړې په هدیرو کې وشي. بل خو تر لسو زیات ژوبل کسان د سیمې په هسپتالونو کې تر درملنې لاندې دي. د کورمه د سنیانو مشرانو پر دې وژنو د درې ورځني ویر اعلان کړی دی. د صدی بازار او داراز د سیمې لوی لارې نن تړل شوي دي. بلخوا په پړچنار کې د شیګانو مشرانو پر مسافرو د خالي ورځې برید غندل دی. تفصیل د طارق اورغزی پر رپورٹ کې.
د کورمه سنیانو پر مسافرو تر سره شوی خنړی برید درستا د خپل حفاظت په خاطر د حکومت په سرپرستۍ کې د کنوانو په ذریعہ د تګ را تک ضرورت پوره کولو لا سہولت انکار کړی دی. د صدې ملک عبد العلی خان د خالی په مازیګر په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دوی دا فیصله کړي تر سوچ د برید کونکو خلاف موثر ګامونه پورته کړل شي نه وي. په لارو کې د مسافرو حفاظت نوي کې نشوي. د امنیت معاهده پر ماتېدلو 12 کروڑ روپے ضمانت نوي ضبط شوي او اخیری دا چې د پیښې متاثرینو ته د معاوضه اعلان نوي شوي خپل تک را تک بندوي او نه دی ور باندې بل څوک راوستل شي. خان وايي په برید کې بیګونا خلکو په مړینه شروع شوي درې ورځې څوک تر خدمتلو پس دا به کتل شي چې پر غوښتنې څومره عمل شوي او زیاتوي که بیا داسې څه نوي شوي نو خپله پر ذاتي حیثیت به یو لای عمل تیاروي.
آیا حکومت صرف دې ته پوچې پوس ملوړې چې شنختې کوډ وخیا نو د دغه شنختې کوډ خیال مو ته هیڅ ضرورت نشته. کمو ته په کورمه کې امن رکوي شي امن مثبت وای شي. حکومت ته د مور یا ساتي زده تو عوام يم کبیا ته مو ته امن نشي رکوي نو مهرباني وکړه احساس سره مو کورمه نه وسم.
د اکتوبر پر 12مه په برکورمه کې د الیزوپول سرنځ دی لاسه دی د غوزګړی په لور روان د مسافرو پر کنوای برید شوی چې پکې ولس تنان مړه او تر لسو زیات زخمین شوی. دا برید تر هغې شوی چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته تلی مبینه د شنګک درې تنان د نامعلومو کسانو لخوا تر حملې لاندې راغلل. بلخوا په دغړه په پړچینار کې د شیعګانو ځایي تنظیم د تحریک حسینیه مشر د جمال حسین آغا پر 13 اکتوبر مشال لډیو ته ویلي نه یوازې شوي دواړه بریدونه په ذاتی حیثیت غندي بلکې د اتوار پر ورځ ربلل شوي د قومي مشرانو په غونډه کې هم په مشترکه توګه د هغې مذمت به کیږي. حسین ویلي په لارو کې تر بریدونو لاندې اکثره د دوی خلک راغلي د هغې درد او تکلیف محسوسوي هیڅ کله به داسې د ناوړه کارونو حمایت ونه کړي.
دین او شریعت نه لري که پښتو روایاتو خلاف کارونه دي ګا دین خو ډېره غټ خبره دی ګا تو یو ځای کې مثلا ښځو یا بچو یا مثلا کنوې ایون کنوې کې نوران دي خو هغه خو لستړ دي ګا سره چېرته ویلې نه دي مو پرمیشن مزمت کړی که دین مخکې په لوور کورم کې شوي دي که دلته شوي دي چېرته شوي دي کنوې کې ته چوک چو باندې برید دی هغه کوي
په کورما کې تر بریدونو پس حالات لا هم کړکېچن دي. په سیمه کې د سدې مرکزی بازار د اتوار پر ورځ باندې او بل دا چې اکثره مړي به نن د سدې اغوزګړي په قبرستانونو کې خورو تور سپارل کېږي. که څه هم په ستمبر میاشت کې شیعګانو او سنیانو ترمنځ د شیبي خونړي جګړې له کبله لارې تر تړل کېدلو پس د تګ را تګ ستونزه د کنوانو په ذریعه حل کېدله خوبوس هغه سلسله هم قدرتلې. په دغه ټول صورتحال د ضلع انتظامی دریز رغله او نه پولیسو سویلی البته کورمتا ورغلی د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزت ګل مشال لډیو ته ویلي حکومت کوشش کوي چې تر برید پس راپورته شوي شخړې د مذاکراتو لاره هر کړی. ګل زیاتوي د بریدونو په صورت کې چا هم غلط کار کړي که د هغې پښتنه ونه کړي نو پرتلونکي کې د سیمې امنیت قائم ساتل ورته ممکن نشي کېدلی.
کمشنر صاحب سم خبر شي غوې دي تا یو دین ته صبر کول نه یې پکور او اندازه دره ته مو ډی سی سم نه کوم شي ډی سی سم څنګه دی او نور کمانډین صاحب شه برګډیر صاحب شه غوسره د ډی سی صاحب خپل میټن دی او مو ور سم میټن کوم او دا کوم دوری کوم دا صبر غونډی دي جو سره بند پونده کنه مو خپل خبره کوم چې ته د کی سنجیدا شه خپل ورته اوچات شه حکومت سره شه د دغه خلکو خلاف کاروایی وکه تعود نه کا نو د نتیجه ډیره خراب کړی بیا.
کورما یو له هغه قبایلی سیمو دا چیرته کې شیعاګان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغه تل سوارې د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یاد زه ډیر حساس میرل شي. په سیمه کې دواړه فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجودیت لري چې د حل لپاره د ځای مشرانو کوششونه لا هم نه دي کامیاب شوي. طارق ورغسه مشال ریډیو پیښور. مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
مشال ریډیو د اردوونکو د ممندو هغه خلک چې شاوخوا یو میاش مخکې د پاکستان او افغانستان پر پوله د سرحدي ځواکونو د ډزو له امله کډوال شوي ول بیرته خپل کورونو ته تللي دي. په هغه نښتو کې چې علت یې نو معلوم غټې وسلې کارول شوې وې. بایزو کام د هغه لانجې د هواري لپاره یوه جرګه هم جوړه کړې وه. دا چې سیمې ته ستانه شوي خلک د خپل امنیت له پلوه څومره ډاډمن دي دا به د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې وو.
د ممندو په مغربي پوله میش د بایزو خلک وای دوی لا هم ځانونه غیر محفوظ ګڼي. دوی وای دغه تر د ستمبر په اخیرانی لسیزه کې د پاکستان او د افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د وړو او لوی وسلو د ډزو د وجه ګڼ شمیر خلک د خپل کورونو وتلی وو نږدې ګاونډي سیمو ته او ځینې خلک بیا د محمود نه بهر نور علاقو ته تللی وو. د اکتوبر په نهمه د بایزو قبیلې پیښور شاهي باغ کې جرګه هم جوړه کړې وه. دغه جرګې 15 کسیزه کمیټې ګمارلې وه. دغه کمیټې ته د پاکستانی چارواکو په افغانستان کې میش د محمودو د قبیلې سره د خبرو اترو ذمہواري حواله شوه. دغه کمیټې یو غړی ملک خان سید د هغه مشاهد رډیو ته وویل
دیکھیے دا پاکستان حکومت لا یو وفد ورغلیو دا بیزی گرینڈ امن جرگی پنو مانی نو آغا ایم آر چکم دے کمانڈن سر مونگ ملاقاتو کو دا ملاقات نپس آغا مونگ لفری ہینڈ راکا دا جرگی پا گورسل مانی کا جرگا کوئی کانارگی کی جرگا کوئی تا اس تا پا گیٹ کولاوی او تا اس تا پا فری ہینڈی پو بیا دا خبر چکل آغی کی پنج رکنی کمیٹی جوڑا شو افغانستان تک دا پارا زمونگ دا بیزی گرینڈ امن جرگی نا نو آغا چکل مونگ تلولو نو آغی کی دا خبر پوشوی اللہ غم صلا وارا کلو تورخم پا پول ماندی کور کمانڈر پا ذریعہ باندې چکم دی هغه مسله واره شوی دا او چکم خلک کډوال شوی دی هغه واپس پلو ودانو ته راغلی دی.
ملک نوراجان هم د بایزو قبیلې یو مشر دی. هغه مشال رډیو ته ول شاوخوا 15 کال پسې د قبیلې خلک یو وار بیا کډوال شو. د زیاته کړه چې دوی د تیر عسکري پرېشنو برېښنا اول او برېښنا دویم کډوال شوی خلک ډیر په زاری خپل سیمو ته راوستلی وو.
چې موږ د څومره په تکلیف باندې خوران راغلی وو او کوم په سوالونو په زارو باندې ډیر جرګی دی باندې ډیر خوري موږ کړی و او هغه اوس به کډوال کیږي نو خیر به خام وخا کوي
نو په څه باور مو راوستو چې
او کړم
تر څه وادي حکومت کړی و
موږ سره حکومت دا وادي کړو چې د دینه پس پرېشن وشو او علاقه صفه شو کلیر شو او د دینه پس څوک بار په لاور کې په خور کې راشي خپل وطن آباد کوي تاسو د بار قسمه سہولت دي د تعلیم سہولت به دی د هسپتال به دی یعنی د ټول د جون ټول اسانه به سنتي به تاسو موږ ته هغه سنتي یو هم نشته دي او موجود دغه به جګړه شروع شو
اوس هم ال تر خلکو په ځین کې دا یو یری چیرې دا جګړه کلم په دې ځای شروع کیدی
بالکل بالکل دا یره تر هغه ټول خلکو د چکم خلکو آبادی نه جوړ کړی ډیر خپه ډیر پریشان دي چې کاش دا پیسې مونږ کوزي په خبر کې لګولې یا په پاکستان په بل ځای کې لګولې دا خود مونږ نه به پاتې دی به ورانی
ملک لال زمان خوګه خیل مشال رډیو ته وای شل ک لوړان دي دغه سیمه کې هیڅ دز او یا لانجی نه وي کله نه چې ازغن شپول وغځید د دوی کرواندی حجری جمعهتون او خپل ذاتی کورنۍ پورې غړ مانه افغانستان لخت پاتې شو د بیا د همول اوس چې خپل خپلوانو کر او یا خپل کرواندو ته ورزی پاسپورت کاروي
موږ هغه خبره په پاسپورت سو راځو خپل خارې ده بغیر د پاسپورت نه تللې نشو اوس دوی په تورخم راتاوي ګو مخکې به موږ په نارګي کانډو یا ګوسلې باندې بارا ټول نزي ګنټه نیمه لارو
هل تاسو تاسو دی لکه پورې غاړه ستا نه سپاتې شوی
پورې غاړه زمون کورونه دي زمون ارڅ دي او دانې نه دي زمون پهلوان دي زمون رشتي دي ارڅ زمون پهلو دي
او پټې غنم اغل ته پاتې شوی او تاسو غنم نه راځي
نه زمون ارته ارڅ دي
څومره پټې و
زمون وړې پټې دا خو غرونو پټې دي نو نه دا خبر دغه نه کوي
لکه نه څومره غنم بدل راتل د کال دغه
نو هغه زمون ډیر راځي الحمدلله دا خبر نشته دا اغه خبر سلمانا 200 منا دا غنم موږ ته ملاویږي خبر خپل ازمه کدا
اوسونه ملاویږي
نو اوسولار اوسولار باندې موږ ته بس ملاوش
ملک صدر ته اخیری وار کړه تل خپل پټو ته
درې کاله مخې ته راو
ها ها پټی د څنګه آباد کې شارت شي بده
نو بس گزاره کوله دا خو باران نه کله شر شي کله بال چین چې مالک یې نه خپل شریږي
دا بایزو د کلیوال کونسل اول چیرمن ملک نورالله مومن دا پښتنه چې آیا دغه توسم ګینه داسې یاره تره شته چې ګینه دغه شندز او جګړې بیا شروع شي وای ویل
نو هغه چې کم باران وشو ازمن په علاقه کې نو دغه سره مطلب من کروندې کو هغه خلک به ته واپس رااله او هغه جګړه چې کومه وا دغه مطلب دا دی چې تقریبا نن لس ورځې نه بځې ته کیږي چې هغه جګړه بند شوې ده بهرحاله روخب خوشته دی ځکه چې دا یو سرکاري جګړه ده او پاغي کې سګولونه نه وریږي ګولې وریږي خو لکه موږ په دغه یو خبره باندې ډاډه شو چې هغه پوجي کم کیمپونه وو د ازمن د ایپسي هغه به ته ایپسي والي حالت رااله
د ملک نور الله مومن په خبره عسکري چارواکو سره هم لیدل شوی هغه ورته ویلي چې دغه ته جګړه ختم شوی خلک باید خپل کورونه واپس تان شي او بل دا چې د دو په خبره عسکري پوسټونو او یا کیمپونو ته هم عسکري ځواکونه واپس لاړ دي نو په سیمه کې دا وخت قلاری ده شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز لګول ایاز اورو
د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د خیبر په ریګل الما کې د پښتون قومي عدالت پنوم جرګې ته ویلي چې د دوی د سیړن تر مخه د ترهګرۍ ضد پنوم جګړې پر مهال د شپږ نیم زرو زیات پښتانه لا درکه شوي دي. پرون د پښتنو قومي جرګه رسمن پیل شوه او درې بجې په دې جرګه کې په زرګونو کسانو ته په لوی سکرین هغه ډاکومنټري یا مستند فلم وښودل شو چې پکې د ترهګرۍ پنوم جګړې پر مهال د پښتنو په سیمه کې شوي مرګ ژوبلې د چاودنو هدفي وجنو او ویجاړ شوو جماعتونو او کورونو مجموعي شمیر بشپړ تفصیل وو. د خیبر پختونخوا په کورمه کې پرون په دوو پیښو کې د وژل شوو شمیر اوولسو ته رسېدلی دی. د کورمې سنیانو پر مسافرو ترسره شوي برید وروسته د خپل حفاظت په خاطر د حکومت تر سوري لاندې د تګ راتګ څخه انکار کړی دی. د اکتوبر په 12مه په بره کورمه کې د کونج الیزو پل سره نږدې لسدې غوز ګړۍ په لور روان د مسافرو په قافله برید کې د انتظامي او مقامي مشرانو تر مخه اوولس تنه مړه شوي وو. بلخوا د شیاګانو ځای تنظیم دا برید په کلکه اغندلی دی. د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د اکتوبر په 15مه او 16مه د شنګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو مشرانو شورا درویشتمه غونډه کیږي. دا خبره د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼ کې کړي او ویلي دي چې وزیر اعظم شهباز شریف په دې غونډې مشري کوي. وزیر اعظم به د غونډې په سنډه کې د پلاوي له مشرانو سره مهمې دوه اړخیزه ملاقاتونه هم کوي. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری د خپل ګوند لخوا د آئینی ترمیم مجوزه مساوده په انټرنیټ شریکه کړې ده. بلاول پرون په ایکس چې پخوا ټویټر نومېده په بیان کې ویلي چې دا د جمهوري منشور د نیمګړي عدالتي اصلاحاتو ایجنډا د پوره کولو وړاندیز دی. خو د حکومت مخالف ګوندونو جمعیت العلماء اسلام او تحریک انصاف ګوند مخخانو پرون د پاکستان بیلابیل رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې آئینی عدالت جوړولو په اړه حکومتي ترمیم د منلو وړ نه دی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي اوکراینی ځواکونو د روسیې فوجیانو هغه هڅې شنډې کړي چې له کورس سیمې د دوی د ایستلو لپاره کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د څلورو ساعتونو پر مهال د روسیې په راکټي حملو کې لږ تر لږه 15 ملکي اوکراینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی.
مشال ریډیو لن خبرونه او سبب موجود ملګرو ملتونو خونیز علمی او فرنګي سازمان وایي کده انجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2013 کال دوام وکړي تر څلور میلیون ډیر افغان جنې با اغیزمن شي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه بیا وایي د طالبانو د بندیز له وجو اوسمهال 1.4 میلیون افغان جنې له سانویز د کړو به برخې دي. په نوې وخت کې د کناډا د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالو غږ کړی دی چې د افغان جنو او مېرمنو د بشري حقوقو د خوندیتوب مسله جدي ونیسي. تفصیل زموږ د خبريالې په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2023 پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې شي. یونسکو دا خبره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشارې د اکتوبر د 12مې د ماشومو نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه کړې ده. هممهال افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي، بلکې هغه نجونې هم چې هیڅکله ښوونځي ته نه دي تللي د بې وزلۍ، جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي. یادې کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده. هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي. ملینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي، موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو. د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي، په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بې ساري بللي دي. یاد سازمان د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منع دي او ان غږونه یې جرم ګڼل کیږي. یو شمېر افغان نجونې هم مې برخلیک یې تیاره دی. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت اوسېدونکي دوه تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
نمیتونیم ارزوهای خود دنبال
نسو کولای خپل هیلی تعقیب کرو زکا وضعیت ورست تربلی خرابیگی او دیر محدودیتون پر افغان انجونو لگول کیگی
افغان تحمیل میشه.
ما غوښتل چې ما زه ډاکټره شم یا معلمه شم، نو طالبان د وجې نه موږ هیڅ تنه پریږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي.
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وخت له رسیدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له څو میاشتو تیرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. ملګرو ملتونو، یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په زړونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار، تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ، له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بدل شوي. په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو طالب چارواکو تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه ده چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
پاکستان د شنګهای همکارۍ سازمان غونډې ته د افغانستان واکمن طالبان نه دی وربدلی. افغانستان د دې سازمان سارون کې غړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سازمان یو بل سارون کې هیواد منګولیا ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ټاکل شوې ده د ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر پر 15 په اسلام آباد کې پیل شي. د پاکستان حکومت ویلي چې د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته سر لندنه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی ده د سیشن بی پورس د دې سازمان د ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. دې غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړو هیوادو تر څنګ منګولیا ته چې د دې سازمان سارون کې د بلنه ورکړل شوې او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولې شوې. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2020 کال کې د اګست له 15 څو اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکو غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیا او منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2012 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شته له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاری د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي، خو د دې سازمان په تیرو دوو سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وي ورکړل شوې. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پولیسو تر څنګ په زرګونو پوځیان ګمارل شوي دي چې د ښار امنیت وساتي. درې ورځې عمومي رخصتي اعلان شوې. حتی پرون د پاکستان هوایي چلند PIA اعلان وکړ چې خپل دفترونه به په اسلام آباد کې د دې سرمشیزې لپاره درې ورځې بند کړي. بل لور ته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداری دی چې ویلي دي چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. د راپورونو له مخې د شانګهای د همکاري سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګرۍ، چاپیریال، ټولنیزو اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته به بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د کراچۍ پولیسو د بلوچ یکجهتی کمیټې د مشر او د بشري حقوقو د مبارزې ډاکټرې مارنګ بلوچ سه پر ضد د ترګرۍ د ریاستي ادارو په خلاف د ویناو او د خلکو پرولو په څیر تورونو یو مقدمه درج کړې ده. د مقدمه د خار په قائد آباد پولیس سټېشن کې د اسد علي په نوم د وطن په مدیت کې درج شوې ده. بلخوا مارنګ بلوچ د ټول تورونو رد کړې دي او ویلي دي چې د پولیسو ریاستي ادارو د دروغو له مقدمو نه ویریږي او خپل مبارزه به جاري ساتي. تفصیل لکراچینا نیاز علی راکوی.
د کراچی پولیسو د بلوچ یکجهتی کمیټی مشری او د بشری حقوقو فعال ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد ترهګرۍ د مادو لاندې مقدمه درج کړې ده. د کراچی د ملیر ضلع قائد آباد پولیسو تانی مشر اسیچو فراست حسین شاه د اکتوبر په 12مه مشال لیډیو ته وویل دا مقدمه د اسد علی په نوم د یو تن په خواست درج کړې ده. دی وای دا مقدمه د اسد پنوم د یوتن په مدیت کې درج کړی شوې ده. په دې اړه اسد علي پولیسو ته په لیکلي بڼه شکایت کړې ده چې مارنګ بلوچ د کراچۍ په ملیر سیمه کې خلک د ریاستي ادارو په ضد راپاروي، ترهګرو ډلو ته اسانتیاوي برابروي او په ځانګړې توګه بلوچ ځوانان د ریاست په ضد گمراه کوي. نوموړي زیاته کړې ځکه د ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد د ترهګرۍ او نورو مادو لاندې مقدمه درج کړې ده. مشال لیډیو ته د پولیسو لخوا ترلاسه شوې مقدمه کې په ډاکټر مارنګ بلوچ ګڼ تورونه لګولې شوې دي. مقدمه کې د ریاستي ادارو په ضد ویناګانو خلکو راپارولو سره دا تور هم دي چې نوموړي د بلوچانو د مظاهرو لاریونونو په مهال ترهګرو تګ راتګ اسانوي. بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په ځان لګېدلي تورونه په کلکه رد کړي دي. د اکتوبر په 12مه مشال لیډیو سره ډاکټر مارنګ بلوچ په خبرو کې وویل چې پولیس او ریاستي ادارې د دروغجنو مقدمو د لارې د دوی لار نیول غواړي، خو د دې په وینا چې په هیڅ حالاتو کې به د خپل قانوني او سوله ییزو حقونو لپاره له مبارزې څخه خلاص و نه خلي.
دا په دې ریاست کې لا قانونیت څرګندوي چې بشري حقوقو خبره کول لا درک خپلوانو د مونډلو خبرې کول ورله هم جرم ګرځول کیږي. دا لومړی مقدمه نه ده. دوی غواړي چې موږ د خپل خبرو په شا کړی، خو موږ به په هیڅ صورت نه په شا کیږو. دوی زموږ نمونه د ترهګرو په ډلو یا فورث شیډیول کې اچولي. د لکیره ته هم راکوي. د دې هیواد ریاستي ادارې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په وړاندې محاصره کوي.
مارنګ بلوچ زیاته کړې چې دور جوړان دي د پولیسو یادې تانې ته ورغلي وا چې د کراچي پولیسو لخوا ترې خستل شوی پاسپورت، موبایل او نور اسناد په اړه راپورت درج کول غوښتل، خو د دې په وینا چې پولیسي غوښتنه ونه منله او وسی د دې په وړاندې مقدمه درج کړی ده. د کراچي پولیسو د مارنګ بلوچ په ضد دا مقدمه په داسې حال کې درج کړی ده چې د اکتوبر په 10مه نوموړي له کراچي هوایي ډګر څخه د امریکای نیویارک ښار ته سفر کوو چې د ټایم مجلې لخوا په یو نړیواله غونډه کې ګډون وکړي، خو نوموړي په وینا چې چارواکو 15 ساعته په هوایي ډګر ودرولی وه او د سفر اجازه یې ولا ور نه کړه. هغه مهال د کراچۍ په هوایي ډګر د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې افایي چارواک ویلی وو چې د مارنګ بلوچ نوم د مرکزی حکومت د کورنو چارو وزارت په سپارښتنه په ایسیل کې اچولې شوې ده، ځکه ورته له هیواده د بهر د تلو اجازه نشته. خو بلخوا مارنګ بلوچ وایي چارواکو ورته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي او پولیسو پرې هم په هغه ورځ په لاره کې تشدد کړی، ځورولې، پاسپورټ، موبایل او نور اسناد ترې اخیستي وو. د دې په وینا چې د دې په ضد په سن های کورټ کې خواست کړی دی. په سن او د هیواد نورو برخو کې د مارنګ بلوچ په ضد دا لومړی مقدمه نه ده. سخت کال په جنوري کې د خیرپور پولیسو د مارنګ بلوچ او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ضد د خلکو د راپارولو ریاستي دارو په ضد ویناګانو کولو مقدمه درج کړې وه. هغه مهال چې د 2023 کال په ستمبر کې مارنګ بلوچ په مشرۍ لسګونو میرمنو د خپلو مړونو، زامنو او ورونو لپاره د انصاف لپاره د اسلام آباد په لوري لاروین کړی وو. روان کال د مای په میاشت کې کوټه پریس کلب مخې ته د احتجاج وروسته پولیسو د مارنګ بلوچی او د سازمان د نورو غړو په ضد مقدمه درج کړی و. بلوچ یک جهتی کمیټه چې سخت کال د جولای پاتشتمه په گوادر کې راچی موچی په نوم دستوره کړی و چې پولیسو ایپ سی ځواکونو د بلوچانو ترمنځ په کینختی هم شوی وي. د گوادر پولیسو بیا د مارنګ بلوچی په ضد د پولیس د وجنې مقدمه هم درج کړی و. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو، کو پاکستان تحریک انصاف د اکتوبر پر 15 یو ځل بیا د اسلام آباد په ڈی چوک یا سلور لاری کې د احتجاجي مظاهره اعلان کړی دی. د پی ٹی آئی د پارلمان غړي زبیر وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا مظاهره د عمران خان د خوشي کولو لپاره بدل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې پر هم یاد نیټه په اسلام آباد کې د شنګهای همکارۍ سازمان غونډه پیل شي. د چارو ځینې شنونکي وایي حکومت به د پی ٹی آئی د احتجاج ناکامه کولو لپاره پوره زور ولګوي. تفصیل گوهر مسید راکوي.
په ڈی چوک کې د 15 اکتوبر جلسې غرض څه دی؟ د پی ٹی آئی د پارلیمان غړي زبیر وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دې غرض د دوی مشر عمران خان له جیله راخلاصول دي. د زیات کړه
دا سه د درې هفتې کېږي چې د خان صاحب سره څوک ملاول ته نه ویل کړو، څوک سره ملاوېدل یې نه شي، نو هیڅ څه پاتې نه لګیږي چې دا نه دی په څه کې سمحال کې دی. دا د خپل حق دی، دی وکی دی او پرائم منسٹر پوتے شوائے دائی نو دا زور جو تائی چی کیجی ور سرا کی پا 15 پندے دی پریشار دی دباو دی پورا دا دی میش درنا کی دین چی دو.
پا بل رخ دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر او دا خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی دا اکتوبر پا 12 اسلام آباد کی میڈیا سرا خبرو کی ویل چی پی ٹی آئی سمرا گامون هم پور تکوی حغا دا ریاست خلاف اچتوی. دا زیاد تکڑا ملک مخالف ایجنڈے باندھے کار کوي. د هند وزیر خارجہ ته دوی بلنه ور کړی دي چې راشي او د دوی جلسه توینا وکړي. واوري د پاکستان خلاف چې څوک راوځي د دښمن په ډول به قتل کیږي.
پاکستان ته جو مجبور پاکستانی ہے وہ کبھی اس ایجنڈے کو فالو نہیں کرے گا.
یاد د وی چی پی ٹی آئی د اکتوبر په 15 هم په ڈی چوک کې درنا کھڑے وا. سڑون کی وای چی دا ځل حکومت د پی ٹی آئی احتجاج په هر صورت حسارولو حسی کوي. که په هغه کې د مرګ او ژوبلې نقصان هم وشي.
ساکب سیدیم او اسلام آباد کې اب تک نیوز د پاره پارلمان او پولیټیکل پارټیز کور کوم. اوله خبره خدا ده چې پی ٹی آئی د پاره به ډیره دا مشکله وي چې هغه په دې ورځ باندې احتجاج وکړي. هغه وجه دا ده چې حکومت په دا مکمل یقیني کوي چې شنګای تاون تنظیم په ټیم باندې دلته کې هیڅ قسم ته ډیسټربنس نه وشي او څه بده پیخه را پیخه نشي. بل خبره دا ده چې دې باندې د پی ٹی آئی د پاره هم دا یو نیگیٹیو امپیکٹ بوی د دې خبرې چې په ملک کې دمره غټه اکټیویټی کیږي او په دې موقع باندې پی ٹی آئی چې کم دغه خپل احتجاج کوي او په دې باوجود باندې چې مولانا فضل الرحمان هم دې ته ریکویسټ کړی و چې تاسو په د شنګای تاون تنظیم کانفرنس په موقع تاسو احتجاج ما کوئ.
یاد د وی چې شنګای تاون تنظیم غونډه روانې میاشتې په 15 او 16 نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي. تم ادا چې د روسی او د چین صدر اعظمونو په ګډون د سیمې د لسو هیوادونو لوړپوړي مشران د دغه غونډې په لړ کې پاکستان ته سفر وکړي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 خبرونه کوي. پردی سربیرا اونیزی خبرونه هم در توڑاندی کوي. موږ د روختیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه در توڑاندی کوو.
دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په پاکستان کې له تیرې څه مودې راهیسې دا بحث ګرم دی چې ګواکې حکومت پلان لري د چیف جسټس قاضي فایز عیسا د کار موده وغځوي او یو آئینی فیډرلي عدالت جوړ او نوموړی مشر کړي. خو سپریم کورټ د اکتوبر پر 11 د وکیلانو اتحادیې مشر ته په استولي یو لیک کې د چیف جسټس لپاره الوداعی غونډې ته د تیارۍ نیولو خبره کړې ده. د لیک تر مخه غونډه به د اکتوبر پر 15 کېږي چې د قاضي فایز عیسا د تقاعد له نیټې سره سمون خوري. د موضوع تفصیل راشد خټک راکوي.
د سپریم کورټ د ریټایر کېدونکو چیف جسټس قاضي فایز عیسا په درناوي کې د ټولو ججانو الوداعی ونډه یا فول کورټ ریفرنس په 15 اکتوبر کېږي. د سپریم کورټ رجسټر جزیره اسلم په دې حکله په 11 اکتوبر د سپریم کورټ بار اسوسیشن صدر شهزاد شوکت ته یو لیک هم لیږلی دی. د دې لیک سره به د 100 میاشتو ورسره د چیف جسټس قاضي فایز عیسا د کار موده غځولو په اړه خورېدونکې ګنګوسې هم کمې شي. د حکومت لخوا ویل کېدل چې د عدلیې په اړه پایین کې بدلون کوي. د حکومت مخالفو ګوندونو په خاصه توګه تحریک انصاف تور لګولو چې حکومت په آئین کې بدلون د چیف جسټس قاضي فایز عیسا د کار موده غځولو دپاره کوي، ځکه چې قاضي فایز عیسا په 15 اکتوبر ریټایر کېږي خو حکومت تر اوسه د نوي چیف جسټس د نوم اعلان نه دی کړی او نه یې په دې اړه کومه امرنامه جاري کړې ده. خو په پېښور کې د آئین ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مباشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د آئینی ترمیم مقصد د سیاسي او آئینی مقدمو د اوریدنې لپاره د یو بل عدالت جوړول دي او دا ترمیم به خامخا کیږي. دا آئینی عدالت به د سپریم کورټ همره واک لري.
دلته ایکستنشن ورکول د مخکې نام سو منسوبه نه و. خدا خو بس اسی یو سیس جوړ شو سنچ پی ټی ای دت چې دی غو پریمټ او سټرایک کی د مخکې نه کار لانی شي وی چې بس د خلکو غزه انسازی کی په دې بنیاد باندې جګه متنازعه کی. نو دا څه خبره بالکل نه و. نه دا زیری تجویز او کانسټیټیوشنل کورټ تجویز دی. خو زما د اطلاع مطابق د فایز عیسا نوم پاره کی نشته. فایز عیسا کی نه اپوینټ کی ګورنمنت. کانسټیټیوشنل کورټ به جوړیږي، ډیفینیټلی به جوړیږي. دوه ورځې پس یادري بس ترمیمونه پیش کېدو ولې دی غو منزوریږي او په هر حالت کې به منزوري چې دا تاسو په نوټیس کې دا تاسو انفارمیشن درکو کی دا به او تاسو سره دې سره دا انفارمیشن هم درکوم چې فایز عیسا په پاغي کانسټیټیوشنل کورټ کې ني کې دي شي قاضي امین داغي چیف جسټس شي.
چیف جسټس قاضي فایز عیسا د نوي عدالتي کال د پیل په غونډه کې او د قانون وزیر نذیر تارر ته هم ویلو چې د کار موده غځول به قبول نکړي. خو د وزیر اعظم سلاکار رانا سنولا رسنیو ته ویلو چې کله ټولو ججانو د کار موده وغځول شي نو قاضي فایز عیسا به هم ومني. حکومت ته ستمبر په میاشت کې د کمی اسمبلی او سینیټ غونډې هم د آئینی ترمیم کولو لپاره رابللې وې، خو په پارلیمان کې د دې لپاره پکار رای نه لرلو په وجه یې ترمیمي بل وړاندې نه کړو. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه‌نگار همایون کسی ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې قاضي فایز عیسا د لومړۍ ورځې رسې د خپل کار موده غځولو په حق کې نه و، خو د سیاسي ماحول په وجه د خغنوم بیا بیا اخیستل کېدو.
قاضي فایز عیسا چې هغه جوډیشل اوری چې جوډیشل اکټیویزم دی د دې خلاف وکړه، دوی د آئین بای بوکس چلېدو والا دی، دوی د پارلیمان سپریمیسی منونکو یو دارنګ فکر یې درلود. خو دوی ته دارنګ جسټس پکار و، نو ځکه دوی ویل یار چې دا به موږ شروع کړو، دغه اورال یو ایکسټنشن به ورکړو دغه. خو هغه بس ته ویلي چې قاضي نه پاته کېږي. قاضي غوښتل چې دا چیف جسټس یې کولم چې دول یار یو شل نوم به پاته شي او دغه به پاته شي. د فیض حمید د درنې کیسو کیسه هغه ډېره بدنامي. خو دلته دومره پروپاګنډا د خلاف وسوله، دومره پروپاګنډا وسوه، دومره بدنامه څه غلطیا نه د موسولې. خو دوی خو سوال نه پیدا کیږي چې دوی په پاته کېدی یا بد تواره خوري. دا ایکسټنشن د تواره کوړل په یو صورت کې هم
د الوداعی غونډې په محل ډوډۍ هم ورکول کیږي. خو قاضي فایز عیسا د پاکستان اټرنی جنرل منصور اوان ته ویلي دي چې په ډوډۍ د 100,000 روپۍ خرڅ کولو ضرورت نشته. قاضي فایز عیسا په کال 2023 کې د ستمبر په 11 نیټه د پاکستان 9 چیف جسټس جوړ شو او 14 میاشتې په دې توګه کار وکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو، د اکتوبر 14 چې هم نن ده، هر کال له قدرتي فتونو سره د تړلو خطراتو د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې په کې له 2010 کال راهیسې سیلابونو او اورښتونو درانه ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. ملګري ملتونه وایي د نړۍ هغه هیوادونه د اقلیمي بدلون له ناوړه اغېزو سره زیات مخامخ دي چې حکومتونه یې د مخنیوي لپاره پر وخت او اړین ګامونه نه پورته کوي. دا چې په پاکستان کې د قدرتي آفتونو لوی لاملونه څه دي او دا هم چې حکومت د هغو د اثراتو کمولو لپاره څه پلان لري، دا به د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې واورو.
د اکتوبر 14 هر کال په نړۍ کې د قدرتي آفتونو د خطر مخنیوي ورځ منځل کیږي. ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې قدرتي ناورینونه په نړۍ کې د ماشومانو ژوند او خیر ښېګړې ته د نقصان لامل ګرځي. د ملګرو ملتونو ماشومانو اداره یونیسف وایي په نړۍ کې شاوخوا 1 ارب ماشومان د اقلیمي بدلون او ورسره تړلې د قدرتي آفتونو له وجې له ګواښ سره مخامخ دي. روان کال دا ورځ د دې سرخط لاندې منځل کیږي چې له ناورینونو پاک راتلونکي کې د ماشومانو په تحفظ او ځواکمنۍ کې د تعلیم او پوهاوی سره رول دی. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د آب و هوا بدلون اثرات ور باندې پریوزي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ڈی ایم ویان انور شهزاد د اکتوبر په 12 مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې د اکتوبر 8 هم داسې یو ورځ منځل کیږي. نوموړي زیاته کړه د دوی لومړیتوب دی چې ولس د قدرتي آفتونو په اړه خبر کړي، خو دا هسې هغه وخت ښې نتیجې راوړي شي چې ولس هم په هغو احتیاطي تدابیرو عمل او له حکومتي ادارو سره کومک وکړي.
زمونگا در طولونا اول قد مقصد دا ده چه در قدرتی آفتونونا عوام چه کم ده خبر مونگا وساتو او کم احتیاطی تدبیرونا مونگا وقت پا وقت چه کم عوامو ترسو آغا غیبانی چه کم ده در عمل کولو ورطا بینا ہوشی او آغا عوام چه کم در سی علاقو که پاتی کیگی چه در غیطا در قدرتی آفتونونا خطری دیر زیادی بی نو آغی تا رسائی در پارا نداروز مونگا ایخی دا نو آغا تدبیرونو بانی چه کم ده دیری عمل در آمد دو کی مونگا سنگ زان بچو ساتو قدرتی آفتونو تونا پر چکم لینو کم کم دغه سے محفوظ زین دی اداری دی جاہی ته چکم لینو عوام دی جانو رسے نو د دې ټولو معلوماتو نه خبرو لور لپاره اگیا ہے مهم چکم دی رم مونږ شروع کو دی روز باندې مونږ عوامو نه د اپیل هم کو کی کم تدبیرونه مونږ عوامو تخیو نو اگے تدبیرونه باندې عوام دی هم عملو کی تر د ادارو ذمہواری دا نه دا پلسانی با ال عمل کیږي چې کله مونږ سره عوام هم تعاون کی
د ملګرو ملتونو نړیوالو سیړنیزو ادارو په وینا پاکستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د ابو هوا بدلون وړه اغیز لکبله للوی خطر سره مخامخ دی. په پاکستان کې په 1300 کلونو کې زیاتو سیلابونو او ورښتونو مالی او ځانی تاوانونه اړولې دي. د چاپیریال چارو پوهان وایي د کاربن ډای اکساید او نورو ګیسونو اخراج لکبله نړۍ کې درجه حرارت زیات شي چې لامل یې واورین کمرونه زر ویلې کیږي او د سیلابونو باعث شي. دا راز د آب و هوا بدلون لکبله بې وخت او زیات بارانونه او اوږدمهاله وچکالۍ د ناورینونو سبب کیږي. انور شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې زیات قدرتي آفتونه په 13 سیلابونه د نورو ګاونډو هیوادونو د کاربن ډای اکساید او نورو ګیسونو د خارجېدو له امله راځي.
پاکستان دومره زیات کاربن ایمیشنز خو نه خارجېږي، خو په موسمیتی تبدیلو کې خطراتو کې ټول نړوم به چې کوم دینو پاکستان مخې ته راځي. په لکه پاکستان سره چې کوم ګاونډ ملکونه دي هغه کې چې کوم انډستریز دي او هغه انډستریز نه چې کوم کاربن ایمیشنز خارجېږي هغه خارجو سره چې کوم دینو موسمیتی تبدیلې اثرات په پاکستان باندې پریوزي او دغه چې کوم دی وخت په وخت او بے وخت چې کوم لینو بارانونه کیږي بے وخت چې کوم لینو موسمونه تبدیلیږي نو هغه په وجه باندې دغه سي خطرات موږ ته مخه ترایسي.
د سرحد رورل سپورت پروګرام په نوم د یو غیر سرکاري ادارې مشر سید آفتاب احمد مشال ریډیو ته ویل اقلیمی بدلون د ټولې نړۍ مسله ده، خو په پاکستان کې هغه زیاتې وي ځکه چې په هغه هیواد کې انفراستراکچر یا بیخ بنا او ترقیاتي کارونو کې د اقلیمی بدلون سره مقاومت ته توجه نه ورکول کیږي. نوموړي ویل که دغه ته توجه شي نو تر ډیره د قدرتي آفتونو نقصان کمیدې شي.
ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن غټول ناولنی پرنسپل دا چې تاسو پل هازارډز چې سونم دی ا میپ کې چیرې مونتلق د فلډز کم کم ځای کې هازارډز تا کم کم ایریا دا چې هغه ارتھکویک سیزمیک زون زموږ سره دی او بیا هغه د پارا ډیفرنٹ ریګولیټری اتھارټیز دی چې هغه خپل پالیسیز کې هغه انکلود کی ایکسکلود کړي خو نشي. ڈیزاسٹرز خو یو کوپینګ میکانیزم تاسو ډیولپ کولی شي. کلائمیټ ریزیلینٹ ډیولپمنٹ اوور آل از ا ریشو دویم دا چې د ماشومانو چې سونم ارلی وارننګ سیستمز دي چې کم کم ځای کې کم کم رسک دی داغه ارلی وارننګ سیستمز د پاره کار وکړي. هر کلی والے خپل رسک پته ای هغه ته سیف پلیسز خپل پته ای هغه ته کوپینګ میکانیزم پته ای چې را کو دا رسک شین زو سو کانټیکټ کوم.
ملګری ملتونه وای په 2022 کال کې په پاکستان بنگلاديش چا ډونورو هیوادونو کې د سیلابونو لامل د غیزمنو ماشومانو شمیر تر هر وخت زیات وو. په نړۍ کې اقلیمی بدلون ته په کتو د پاکستان په ګډون ګڼو هیوادونو د پیرس 2015 نړیواله موافقه منلې ده چې پکې راغلي چې حکومتونه به د نړیوالې تودوخې د کمولو لپاره یو شمېر اقدامات کوي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.